پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ټاکونکې خبري کوي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه احمد شبر اوروي.
د ناتو دفاع وزیران بلند پریکړه وکړي چې خپل پوځان په افغانستان کې پریشتي کوي وباسي. افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو له زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او د ایران په اړه نن په پاریس کې د ایران د اټومي تړون په اړه نن په پاریس کې غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دیشو غړو هیوادو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پریږدي. خو د دې تړون د عمومي منشي یان ستولتنبرګ او نورو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښه نیت یې د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي. د ناټو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی وو چې که دا تړون په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي. طالبان هم له دې مخکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې ورته خبرداری ورکړی وو. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې په نږدې یو کال کې په دې هیواد کې پر بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. 212 پامیر قلی اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولي اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولي اردو کوماندو ځواکونو تیر شپه د کندوز ولایت د اکتاش ولسوالي په کابولي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 24 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له زندانه آزاد کړل. ورمه ورځ هم د بغلان امنی قمانداني د دې ولایت د مرکزی بغلان پولیسوالي کې د طالبانو له وسندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 24 بندیانو د آزادېدو خبره کړې و. کابل نن سهار د ماین د وی چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې شوې او یو رنجر موټر پکې په نقشه سوی. د کابل د امنی قمانداني ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کونړ چارواکي په چپی درې ولسوالي کې د طالبانو د یو ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وشلو خبر ورکوي. د کونړ د امنی قمانداني ویان فرید الله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تېره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې وژل شوی. طالبانو د خپل دغه قمندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپی درې ولسوالي تیر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همداراز د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. بلینکن تیره میاشت ویلی وو چې د غواړي د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږي له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره کار وکړي. وی زلزلی چې قدرت یې در یشتر په اندازه 15.8 ثبت شوی، تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت شارګوټی ته نږدې سیمې ولړسولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې شارګوټی او ترڅنګ شارګوټی یا سوچ کې خلک ډیر بیره وري او هغوی له کورونو تیښتې ته اړ کړي. د دغه زلزلې له امله په دغو شارګوټو کې د اوبو برښنا خدمتونه قطع شوی. ایرانی چارواکی وای د ژغورنې ډلې سیمې ته رسیدلی او تر اوسه د لسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. سی سخت چې د تهران د جنوب په 1500 کیلومتر کې پرته یو کرانیزه سیمه ده، شپږ زره اوسیدونکي لري. د ایران د ارنا خبري آژانس راپور له مخې دغه سلسله چې د شپې په لسو بجو وشو مرکز لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او روسي خبر ده چې مکسیکو وای د کووډ 19 ضد د روسي د سپوتنیک وی واکسین لومړنی پیټه به بل سبا د فبروري په شلمه د هیواد ته ورسی شي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیس ګاتل پروند د چهارشنبه وویل چې حکومت له روسي دغه واکسین د 40 میلیونه ډوز له پیرالو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانست روغتیایي ژورنال کې خپره شوه، د کووډ 19 ناروغۍ په وړاندې د روسي د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 91% چې د لویدیځ لخوا د ټولو تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل نه دی، بلکې هر اړخیزه موافقه سیاسي حل لار ده. ډیری افغان بزګر د ورښتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي 15-15 سانتي واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته پې، نن دلغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړي دی چې کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفي 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقمنځي مطالعه ته.
په کونړ کې د ترکانانو له کاروبارونو خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچنه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامي مخلي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ چپه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم که زموږ ویب پاڼه ته سر ورشکره کی نو د آزادی رادیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. شاغلی غنی دا څرګندونه نن په ار کې د 2000 د جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړي او ویل فساد ورته د منلو نه ده. نور حل له کابل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د دې لپاره چې طالبان او د هغوی په پلویانو هر اړخیز فشار نه راسي، سیمه ایز او نړیوالې واضح ارتیا احساس رامنځته شوی. ښاغلی غنی نن په ار کې د 2000 میلادي کال د جنیوا کانفرنس د تعهد او تعقیب په لیکول ورکشاپ کې وویل چې تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده. هغه وویل کچیر طالبان غواړي سیاسي حل ترسیږي نو باید مخامخ خبرو ته کینی او د همدارنګ له تاوتریخوالی معلومیږي چې د جمهوریت حقانیت اوس هم نړیوالو ته ثابت شوی ده. ښاغلی غنی فساد په اشاره سره وویل چې فساد ورته د زغم نه دی. په دې خبره چې د په دې برخه کې به د عدلي او قضایي لارې قوي عمل وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې یو اقلیت په فساد کې ښکیل دی، باید اجازه ورنه کړي چې د ملت راتلونکي تباه کړي. فساد د عامه پانګونې اغلا کول نه دی. د غنی په خبره فساد افغانستان د راتلونکو نسلونو د اغلا کولو په معنی ده. محمد اشرف غنی همدغه ورکشاپ ګډونوالو ته چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د دینو ټولنو استادو هم پکې برخه درلوده، وویل چې افغانستان د ډیجیټلي کېدو خواته روان ده. محمد اشرف غنی وویل چې د مالی د ورکړې سیستم الکترونیک شوی ده، په راتلونکو څلورو میاشتو کې به لوی بدلون رامنځته شي. هغه ده چې مالی او اداري تشکیلاتو کې به بشپړ بدلون احساسي، د ماشینو ورکړه به د بانکونو له لارې وي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې اوس په ورځ کې 15,000 الکترونیکي تذکرې ویشل کیږي چې دا د ډیجیټلي کېدو خود د افغانستان د تاګ یو اساسي طرحه ده. همدارنګه وویل چې موږ غواړو افغانستان د افغانستان یوه ډیجیټلي اقتصادي او ټولنه ولرو. محمد اشرف غنی وویل دې وروسته به هغه بودیجه چې انکشافي وه عادي به کمه او انکشافي به زیاته سي. همدارنګه هغه کسان چې څومره معاش اخلي په بدل کې به دولت ورنه کار غواړي. محمد اشرف غنی د امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره سره وویل چې صالح لیکلي و 50% سلنه مرستې له بهر بیت افغانستان دي. محمد اشرف غنی وویل چې دي کې بهرنیان ستون لاس نه لري، بلکې هغه کسان چې په افغانستان کې فساد کې ښکېل دي ورکې لاس میلادی نومبر میاشت کې جنیوا کانفرنس
نړیوال فکر کوم له کابل سره د ټلیفون اړیکه مو ستونزې لري. په هر حال و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تاریخواله سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې ورځ وکړې چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه لري. د ناټو د ډیرشو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که پریږدي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې ویل طالبانو شخړې نه دي کمی کړي، په شنیتي د سولې خبري مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي. د دې موضوع نور حل اجمل انچم د شبر سره په استودیو کې دی درکوي.
مننه څروان صاحب. د ناټو د دفاع وزیران نن یوې ستونزمنې پریکړې ته ناستي. دا پریکړه د افغانستان د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په اړه ده. د بهرنیو سرتیرو ایستل د امریکا په شمول د ناټو د سرتیرو ایستل له افغانستان څخه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید د اپریل تر پایه پورې د می تر میاشتې پورې بشپړ شي. خو اوس په افغانستان کې په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده، د ناټو د دفاع وزیران په دې اړه بحث کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې وروسته پیلیږي، یعنی لومړنۍ غونډه ده چې په امریکا کې واک جو بایډن ته انتقال شوی دی او د ولسمشر په توګه یې واک سنبال کړی دی. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون دا غونډه پیل کړه. پرون یې د دې پوځي تړون د ماسیریدو لپاره د اصلاحاتو پر پلانونو بحث وکړ. نن د افغانستان د سرتیرو د افغانستان نه د سرتیرو د استلو پاړه بحث کوي چې تمکیږي د ورځې په پای کې به ځینې پریکړې رامخته شي. خو تر اوسه پورې دا ویل ګران دي چې د ناټو دفاع وزیران به په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د شوې هوکړې سره سم د خپلو سرتیرو د استلو پریکړه وکړي او که نه او به وایي چې سرتیری باید په یو شمیر پاتې شي. خو تر دې مخکې د ناټو ځینې غړي هیوادونو د ناټو پوځي چارواکو داسې څرګندونې کړي چې په هغې کې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو ملامته کړې دي. مثلا د دې غونډې نه مخکې د جرمني د دفاع وزیر وویل چې تر اوسه پورې په سولې خبرو کې د پام وړ داسې کوم پرمختګ نه دی شوی چې له مخې سرتیری وویستل شي. تر دې دوه ورځې مخکې لکه چې تاسو اشاره وکړه، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې طالبان باید د دوی سره د شوی تړون له مادو سره تعهد ورته خپل پر ځای کړي او تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلرم ویلي دي چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی په تاریخي توګه زیات شوی دی. نو د ورځې په پایا کې به مونږه د ناټو نننۍ غونډه څارو او اوریدونکو سره به یې په اړه معلومات شریکو.
بله ډیره مننه اجمل اندو چې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه معلومات درکول. دا غونډه په آنلاین بڼه کیږي او لکه څنګه چې اشاره وشوه دا غونډه د په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه ده، ځکه چې په دې کې دا پریکړه کیږي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې آیا د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او که له دې هېواده ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو واوري اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه وای حکومت باید په اسلام قلعه ګمرک کې افغان سوداګرو ته دا وختي مالی زیان ته وانور کړي. د دې خونی ویاند امین بابک ازادي راډیو ته وویل د سوداګری او پنګونی خونی او د پارلمان یو شمیر غړو ګټ پلاوي هرات ته تللی او هلته سوداګرو ته ډاډ ورکړی تر هغه چې حکومت د دوی مالی زیان ور نکړي چوپه پاتې نشي. د خاغلی بابک په خبره پلاوي په اسلام قلعه ګمرک کې د سیړنو پر مهال دا هم موندلی چې د سټنډرد او نورم ادارې لخوا بیلګه اخیستو کې د بے باکی لامل اور لگے دلائی دی. نوموړی زیاتوی حکومت باید دا پیخه په هر اړخیز ډول وسیړي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ هغه مهال اور ولګي چې د غازو یو ټانکر اور واخیست. د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ په دې اور لګیدنه کې افغان سوداګرو ته له 200 میلیون ډالر زیات مالی زیان وښتای دی. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي سرپل کې د ورځې سباندې یو ټن د کنځلو غړی تولیدیږي. د دې وزارت وایان د اکبر رستمی ازاد د رډو تول د سرپل ولایت د کنزلو غړیو د تولید سګنۍ کچه 1502 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د خغلی رستمی په خبره د کنزلو تولید شوی غړی د سرپل ولایت د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ گاونډي ولایتونو لکه جوزجان او بلخ ته هم صادریږي. نو موړې زیاتوی د کنزلو غړی په دوه ډوله دودیز او اسری ډول د کوچنیو ماشينونو په واسطه تولیدیږي. په همدې حال کې د کرنې وزارت د ایسای او معلوماتو شمیرې ښیي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د 1,609 ډالرو په ارزښت د کنزلو غوړي له هیواده بهر صادر شوي. د دې وزارت د اټکل له مخې د کال تر پایه به د کنزلو غوړیو د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
اقتصادي خبرونه ملازاجي راديو واوريدل. اوسم و بل موضوع لرو چې دا هم له اقتصاد سره ارتباط لري. په پکتیا کې یو شمیر بزګران او باغداران اندیشمند دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي شای فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حل په دې راپور کې
و هود اتول لشتې کول اوس پړه د یخلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو.
دوه څلوېشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو بادامو او یوشمر نورو میوه سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پروان ژمی کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي. شبتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخت ته جديدا کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي. الله دې
موین وای د خپل دوه د شکسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو ترڅنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه شتیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سرې وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابخانه جوړ کړي او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټه سنگي کې په خپل سلمانی کې 350 کتابونه ایښي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د یوې هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. په دې اړه راپور لرو.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سنگار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 ټوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې د خلک هم یو څه زده کړي. د خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منسي مطالعه ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یو جوړولو په خاطر. محصلین چې دلته موږ ترازی مسافرین دي، هغه د پرم ډېر ښه داسول چې هغه مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنگ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه لک شد.
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. ل خپل ملګری مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیرواله او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپل وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د کونړ په یشمیر ولسوالۍ او مرکز اسراباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتری میزونه، چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
انځویش کلن رحیم الله د اسداباد وسیدون کې دی او د ترکانی دکان لري. دلته د کونړ لړګیو دفتری فرنیچر د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتی توکي جوړوي. وای
ډبل بیټ جوړو د فرنیچر کار کو نو په ډبل بیټو کې سوپی جوړو میزونه جوړو نور کوچنا جوړو الماری جوړو خلک اخلي ولې نه دولتي ادارې مړو خصوصي ادارې مړو عوام مخلي یاره الحمدلله خپوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانی د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انځر ګلوای د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطا الله نوري په خپل دفتر کې د کونړ لړګیو د جوړ شوی میز ترشا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناشته وای. پوخای دفترونو لپاره بهرنی فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېر نازک وی او ضربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته استفاده کړي دا یو خو په دې فائدہ دار چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې بم چنه سیټونه د چوکۍ واخستلې، درې کال یا دوه کال پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو خپل ده، او دویم دا ده چې دلته زمنګ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي. نو هله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي، هم میز، هم چوکۍ او هم کاوچ ټول ته رسمي خبره موږ ورکړی ده، ترڅو د موږ نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه هم برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې، او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د اعدامو په اړه څېړنې وکړي، او په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسأله هم وڅېړي. نور حال په دې راپور کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمې ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بیپولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی، او دا د نړیوال محکمې صلاحیت دی،
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
د بیپول خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې دیرش خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته